درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاستې. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپیریال کې بیلابیل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کیږي، او په همدې ترتیب په بیلابیلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمیرل کیږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې شو اوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطیږي یا د اوبو سره مخلوطیږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي، او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړیږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوې چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومیږي، د فاز سره آشنا کیږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي، او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه وي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنټ په نوم سره یادیږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اجزاوو هغه جوړوونکي اجزاوې چې سره یوځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي، عبارت د کمپمنټ څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اجزاوو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنې بدلون او تغیرات پکښې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوه برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کېدونکې او حل کوونکې او حل کېدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوي چې موږ او تاسو ول چې په دوو برخو ویشلې، یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حلیږي، دې ته منحاله ماده وایو. یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو، اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي، عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده. کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو، اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحله ماده وایو. نازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي، موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي. چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي، په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستي دي. خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري. چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی، هغه او داسې نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درو فزیکي ډولونو باندې کولی سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلالیت لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستې وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یوه حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه، چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي، عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو. کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو کاشوکه دوه کاشوکه اضافه کېږي، هغه حلیږي. او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات سي، په دې محلول کښې دا محلول چې ترې جوړېږي، د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود، یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه حل سوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زنکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو، چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بېرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو، یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبو محلول رامنځته کېږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي، او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کېږي، او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي. چې دا ډول خپله یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي. دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. ګرانو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیته مو پیژندل. اوس راځو د حل کېدونکي او د حل کوونکي مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو. یعنی که چیرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې، یعنی د هغوی د ذراتو، د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل دل چش لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پیژنو، چې آیوني محلول چش ته ویل کیږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت د چش څخه دی، د آیوني محلول څخه دی. یعنی ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي. یعنی که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتي ګریډ او په 100 ملي لیټر اوبو کښې 4 ګرامه مالګه حلیږي، انحلالیت یې دومره دي. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال، مثلا کلسیم کاربونیټ ته، کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.0005 ګرامه په 100 ملي لیټر اوبو کښې حلیږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوی عاملونو سره اړیکه لري. ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکي مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کښې په اوبو کې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګران زده کوونکو، دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله، چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څو سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ، چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغیزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي، چې د 2 څپې څخه پیل تر 13 څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 12 ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده، په 12 ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټوله بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپل د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړی شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیاتو ارکام ته په تیرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 150 میلیارد ته چیش شوې ده رسیدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضح دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسیدلی دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په 1988 کال کښې د 1200 په شمیر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمیر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 20 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمیر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، په همدې اساس چې شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې په همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره څه شي وکړي، ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. بل د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اوږد زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده، خو د دوی د خپرېدو سلنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه هم موږ او تاسو ویلې د کاربون عنصر چې د خپله 4 ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولای شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپله 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او هم دې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځيري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې شوینی مراو تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکه کې داسې چې وجود ولري بل په دې ترتیب دی د دوی ویلانسي الکترونونه کې داسې چې مراو تاسو د ټکو په واسطه سرچ شکو وو شی او یو بل ځانګړتیا مراو تاسو ویل چې دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولای چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکرې په شریک ډول کښې شو کې شیردی او اوکتیت حالت چی شکری غوره کری نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستل راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کیږي او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډوډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېلو اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف اوسي یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو ایس پی ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چیرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده ضریب هم یو ده یو په یو کې مساوي په یو پی سره یو ایس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کړو یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی موږ او تاسو کولای سو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې د هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې د په هر اوربیټال کې کولای سي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي دا سې چې څه شو سه مساوي اوسې ځکه کچې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو ویل هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس یعنې پنځوس فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي ویلانسي زاویه چې ده د ایس پی هایبرید ترمنځ هغه یو سل اتیا درجې ده ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي یعنې دوی یو د بل څه شي دي مزدوج دي ځکه د دوی ترمنځ هغه درجه یو سلو اتیا درجه ده لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکوي وي یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمنځ یو سلو اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو بل ګرانو زده کوونکو د ایس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکېږي ترې لاسته راځي په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره څه کېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه یعنې درې اوربیټالونه سورې چې شکېږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره یعنې دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه څه شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي لکه څنګه چې درته یو ایس SP2 هایبریدونه یې په لاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د SP2 هایبرید کښې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکښې کې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدي یا هم سلنه ده. او همیشه د SP2 هایبرید د اړیکو ترمنځ ولانسي زاویه مساوي ده په 120 درجې سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي، نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په 120 درجې سره. ښځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د SP3 هایبرید لرو، چې د SP3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو، او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو. یعنې دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي، او په نتیجه کښې د اس یو اوربیټال او د P3 اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطي او یو ځای کېږي، چې په نتیجه کې د SP3 څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره. د اړیکو زاویه یعنې ولانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره، چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پي مساوي په څلور اس پي درې سره کېږي، یعنې درې دانې یا هم څلور اس پي درې یعنې څلور وچهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړ، چې د اس برخه یې مساوي د 1/4 برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده، او د پي اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده. او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل، موډل او شکل یې هم ولیدل، چې په دې ترتیب سره دا خپله د اس پي درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال: د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړښت لري، کوم ډول؟ الف، ب، دال، ه، هیڅ یو. دوهم سوال: کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو ګونی اړیکه، ب دوه ګونی، جیم درې ګونی، او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال: کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
آزادی میلمه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د آزادی رادیو میلمه په دې خبرونه کې موزه او سهمت ځای ورکړی کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به یې واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زه هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ځای ور وپېژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم، د ننګرهار ولایت په اسکه مینه ولسوالۍ کښې زېږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کښې لوستې ده په جلال آباد کښې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بېله روسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تلای ما التنو د پنځه کلن تحصیل وروسته د پیداګوژي د ماستری په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستو شوم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم مؤسساتو کې مې د استاد نن
مخکې وړې ده. ډېر زیات مننه ژوند وسې سولمال صاحب. سره دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړو، اوریدونکو په اتمانه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشناوي. راځي چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق او هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې په هغه وخت کې په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس یادیږي پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد دی، پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. لاغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلمو کې مخه وکړه. نو د شپې دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت. او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوي هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله. راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و کنه خپل مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ.
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي یا د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده. وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو دا ما په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوي. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه، موږ یو دوکان لرو د هغې سره څنګ کې، او لیکوالو د هغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و. او دا وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډیر کم داسې آگاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه یا د چاپ او احزابو سره رابطه بو یا بزخی سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځی و مرحوم بازمی روام نومېده، دا یې د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلثي او ما هم د ځان ملګری که زه د حزبې کېدو نه ومه، خو بیا هم د هماغه وخت نه نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړل علی ګل پایوان، او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله،
دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه د تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق وپاله ځان کې.
ډېر ښه، بله بله. اوس سلمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه هم لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څه څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه تو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیاتو دنیا ته نوې ورنوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیتا نه مزګارېدم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس سوه شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کال نه وروسته هم کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنې زه د شاعر پایس مانی درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضی ده، مګر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځی پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولی کوال په ژوند بیا څومره اغیزه کوي.
مسافری خو څو ډول اغیزه کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرزن هر څوک چې یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار هم وي که نه، فرزن مجلې، فرزن اتحادي، فرزن حکومتي جایزې، اقزامي یا مختلفې غونډې، نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه ده وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلي دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. ایوه ډیره کم محدوده برخه ده چې من هغه فعال دي او دا 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 بيسدي ډیره کم ده. نو دلته هغه چې په افغانستان کې دا دا په د د اونری تولیداتو په موټ کې دلته په هغه موټ کې ډیر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي، هغه څه وخت نه، هغه څه لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دی وشي. بیا به هر کې سره دې چې دومره ستونزې دي، بیا څومره شته لیکوالان چې دیو بل سره نږدې پاتې شوي دي؟ کنه دغه مسافري دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته وایم، یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتي فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول. دغه رابطې هم چې دي منفردي دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي، مګر ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دیم په یو هیواد کې مکدي، یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه چې لانم ورغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربه به په یو بل سره شریکولي په دې فورم کې چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه، خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه، همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د نقد غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یو اروپایي اتحاد د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوال اتحاد. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه
احساسېږي.
کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو.
بله، اوس عوامل بچه ده سولمال صاحب، سره دې چې لیکوالان شته ده د افغانستان ډېر زیات تکړه لیکوالان شته ده ستاسو په شمول، دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي که نه داسې کومه ټولنه نشته ده چې دغه ټولنه دې دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې دوی سره مرسته وکړي؟
دلته څو خبرې. یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې چون ما او تا د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه، دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک را پاڅي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي. او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو او خو روسته چې بیا د روختیا زری شي بیا هر یو وی چې ولا کچلته یو ما جوړ شي او پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته او هغه منځوري واخلي
bale
دا چې انجن په شکل باندې دا یو لا څورته وای دا یو یو کیروته نه دا چې زمنګ په ذهنونو کې مسالته ده
بله اوس تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته د خندونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته شوي ده سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ
ما خو روغتیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خپل دا وروستیو کلونو کې یعنې دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول مانی څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت په همدې مانی ځای کېږي او خپل تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسې لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلونکو کې چې ام ناول ولیکم او بلای و زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی وړم تیاتري نندارې ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریو غانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې نو اوس دا اوسم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کسی وګورم تحصیل کړم دا اوس دوه مجموعه د کارلاندې لرم یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خود موضوع ده چې ټولې کسی تقریبا څلرش کسی دی یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کسی دی همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا خلنګ آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه
بله سلام صاحب که څم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پر لیکنه کوي به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې کوم دا د تیاتر برخه د کنه شتاز نور ادبي برخه چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کول شي ډیر خو پراخ لیکنه کوي
دا اصلي خو زه لویا تجربه ده کیسه لیکنې لرم خو تیاتر په دې خاطر مانیا کې تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما لپاره چون دا دوه برخې زمنګ په هنر کې یا زمنګ په لویا کې په فرهنګ کې لیکوالان نسته دی او ډیره دا برخه منفعله ده نو د یو رساله ته مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته چې د یو رسالت له مخې دا کار کوم چې موږ باید یو تیاتر ولرو موږ باید خپل یو سینما ولرو نو ام سناریو غانې د کوم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوري غانې ولما تاریخونه ولما په دې برخه کې چې هر ډول آثار لاس ته راځي هغه هم ولما
بله کیسې مو ویلې کیسې باید څه ډول ولیکل سي کومې کیسې ډیر زیات لوستون کې لري چې هغه ډیر زیات په شاو قومي نه باندې هغه کیسې ولولي
دا ډیر پیچلی سوال دی اصلا کیسې خو په دې پورې لري چې کیسې څومره هغه موضوعي لوستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د څوک دي کنه نو او بل په اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتلا د دوی عمر ډیر کم دی یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړی دي نو لګه مشکل ده ته باید چې شای لیکي عام د موضوع د مخه چې څومره لستونکي تنیز دي او عام ته باید په پام کې دا مونږ سي چې ته چې شای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سخت مخه او څومره د فورم د مخه نو چې څومره فورم نه وي څومره سخت نه وي وسو له خمرغه دا
bale.
دا سترسای نه کول واسارو ته ډیر زیات نو
bale bale bale
په چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې خاصر ونل کی یعنی لستون کای نه پیدا کای نو بات دا سی او شی ول کی چې متفاوتی
bale bale او سولم سه bale ډیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې اغه ته به یو لیکوال متوجه وسی یو څه ناس تاسو سیاست کې مخکیل پاتې شوی وي ګټ ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سم ده چې زه پاتې شوم ما خو د کوشنواله کې سره تاسو پراته بیا ورسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي تم لړم ده شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا چې باید دا مغه حکیم غنغلی ته بولاري نو دا یو تصادف په ورته بولی که ضرورت بولی دا غیر مخی خو ما سیاست وکړه خو زه ګون دی را دي مامور و دي غړا دا سی سیاسي سړای نو ما خو سیاست وسم په دې باور ما چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډیر مهمه برخه ده البته لبد امرغه سیاست هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه دا غنه مخکي د ثور د کودتا نه مخکي کله چې قدرت په ګدای کې نه است په امه پردی ایدئولوژي سره پردی لهکار مراوړي او په خپل په استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول ایز بونو ډیر لوی تراژدی زمون کوله
bale bale
وسم غاید
bale
یو ډول سیاست هغه څه ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول بده ته ناراضي نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم چې تداسي یو ګوند تداسي هغه په واقع ایدئولوژي پر دینې او هغه کسان چې دغه ګوند پراس کی ځنی صلاحیتونه ولید د سیاست تاریخ او بل ارمانی خلک
bale bale سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو کدا غشي من جول شي ملګری کیګم
bale bale bale
تاسو پوښتنه وکړه
مهرباني
مهرباني
bale bale
تاسو پوښتنه وکړه چې سیاست او ادبیات په ترمنځ نه درابطي زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی نو سیاست یعنی کوم معنی دی که سړی وایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا وسی دا به درسته نه وي
bale bale سولما صاحب ولی افغانستان څخه راوتلې که آیا بیرته افغانستان ته د تاګ هوډ ولري ال افغانستان ته زی یا کولای شي چلته ادبی برخه ته خدمت وکوي
افغانستان خو نو تمن څوک د خور جنرا و د خپل هواد نه کنه
bale
خپل هواد کې په هر رقم چې وی سړی خپل هواد کې ستون زی وی فرزند بیا زمان غونه هواد کې کنه چې ام فخر پکې مسلطي او ام بیا پکې جګړه ای نو دا خو د شي هواد کې پات کېدل مشکلي خو په خارج کې مدا چې نه دا دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلات یو بل مخته مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته خپل هویت لا سور کی هویت هغه ملي هویت نه دی فرانته د خپل مسلکی هویت ورکی خپل هنري هویت لا سور کی فرانته مخکې تاسو هم لکه نه چې دلته ولې توک نسی یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالیدای نشي یا فرزان یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردای وطن دی او دلته ته فرزان افغانستان راځي او ډاکټر دلته ته توک کمپیوټر هم نیسی کتلته یو جنرال دلته ته توک عسکر هم تعویل نیسی نو دلته ډیر غیر لدی چې هویت دلته کورنی مناسبات سره کم کیږي نبی هغه کې دلته د دین مسله د ارزښتونو ټکرونه دي یا ولا مشکلات دي چې دلته پیدا کیږي نو سړی د خیر د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه ټول فکر کوي نو زم د چیروتم د جګړې خبره وا او بل هر افغانستان کې بدبختی ده هر رژیم چې راځي اغه نه واځې په لوړه کچه خپل په خپل د قدرت په غدې کې نه حتی واړه مامورین هم یو ډول ک واجبې ته نه واخلي یو ډول د تخین او تحقیر سره مواجه
اوس سوله مال سپک bale ke zamina barabar shi biam warzi da da bi barkhil par ba khidmat wakri kana
sal ki sara او ولی بن جان جی مراد جان چی چانس ما ما سباتی او سل پیسا دا ورزم
ډیر زیات
مننه زمما دا هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زم او دا د دې فعالیت خبره دا وکړه البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم
ډیره زیاته مننه مننه ژوندی سی سوله مل سب ده چې مونږ سره مو مرکه وکوله
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو د لارې دیوادوالو سره مخامخ شم
ډیره زیاته مننه مننه ژوندی اوسې
کیفا او یاد زکیفه عشق جوند ویل خمارت خمارا عشق جوند ویل خمارت خمارا استغفار ویل انکارا I'm